صنعت و تجارت حکومت طالبان گشایش یافت.
سهار شپک بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته راغلست. لدې شپې د ازادۍ رادیو خبرونه په 19 یوشت او 15 متره لاندو څپو پیلېږي. په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي، خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغانانو لپاره د وړیا کورسونو د پیل خبر ورکوي. د سفارت پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ د پروګرام له لارې د معلوماتي ټکنالوژۍ، حقوقو، روغتیا، سوداګرۍ او ساینس په برخو کې روزنیزې دورې پیلوي. د سفارت د بیان له مخې د دې پروګرام له لارې په افغانستان کې ډېره وړتیا لرونکو خلکو ته په وړیا توګه د آنلاین روزنې زمینه برابرېږي څو نور مهارتونه زده او خپل اړیکې جوړ کړي. سفارت د دې کورسونو د نوملیکنې آنلاین ادرس هم پر خپل ایکس پڼه خپور کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي استقامت د اتحاد ناسته تیرونی اعلان کړه. دا پروګرام د امریکا حکومت د لسګونه لویو کمپنیو په ملتیا افغان ښځو ته د زده کړو زمینه برابروي. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان استازی او سفیر وایي د اعدام او انس حقانی په اړه د دله خبرو ناسم تعبیر شوی. نصیر احمد اندیشه پرون پر خپل ایکس پانه لیکلی چې له حقوقي او ارزشي پلوه د اعدام د سزا په اړه د خبرې چې ګان غبرګونونه یې اوپرول هیڅ کله د بشري جنایتونو او د انتحاري بریدګرو په اړه د عدالت په تطبیق کې د تردید او شک معنا نه ورکوي. خغلی اندیشه ورمورس له تولو نیوز خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلی و چې اعدام په امریکا او ګڼو نورو هیوادونو کې هم عملی کیږي، خو مهمه یې بڼه ده. اندیشه د طالبانو د جګپوړي غړي انس حقانی یادونه کړې وه چې د ده په وینا په اعدام محکوم شوی و، خو منتظر پاتې شول او اوس ښه دی د هیواد یو ځوان هلته شته. په داسې حال کې چې روژه مبارکه را روانه ده، د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په غزه کې پر اوربند موافقه اوس د حماس په لاس کې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. ښاغلی بایدن پرون خبریالانو ته وویل چې اسرائیل همکاري کوي، نو حماس باید په دې برخه کې پریکړه وکړي. بایدن زیاته کړه چې که روان وضعیت په روژه کې هم دوام وکړي نو دا به ډیر خطرناک حالت وي. دا په داسې حال کې ده چې پرون له اسرائیلو پرته د بیلابیلو اړخونو پلاوي د درېیمې ورځې لپاره په قاهره کې د غزې په تړانګه کې د اوربند او د اسرائیلي برمتو د خوشې کولو په اړه د بحث لپاره راټول شوي وو. مصر په غزه کې د یو 40 ورځني اوربند طرحه وړاندې کړې ده. د فرانسې ولسمشر وایي چې اوس د اوکراین د متحدانو لپاره د ګام پورته کولو وخت دی، نه د ډار وخت. ایمانویل مکرون پرون د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته د سفر پر مهال یوې غونډې ته وویل:
نوز ابوردون اكو سور ان مومنت د نوتر اروپا
مخرمه خپ اوروپا کې یوې شیبه ته نږدې او چیرې چې دا مناسبه ده چې ډارنونو اوسو. موږ هیڅ کله نه غواړو چې تراژیدي راشي، او زه باور لرم چې فرانسا او د چک جمهوریت په دې پوهیږي چې په اوروپا کې څه پیښیږي. جګړه زموږ خاورې ته راستنه شوې.
ښاغلی مکرون ټینګار وکړ چې په داسې شرایطو کې باید په زړورتیا سره اقدام وشي. د 2022 کال د فبروري پر 24 پر اوکراین د روسیې له غیر مواجهه یرغل وروسته چک جمهوریت او فرانسا د اوکراین نشته متحدان ګڼل کیږي. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. لومړی لوبه سبا مازیګر په شارجه کې پلان شوی. افغان کرکټ بورډ ویلي ملي لوبډله د لوبو ته چمتووالی لري. د ایرلند په وړاندې یو ورځنیو لوبو ته ملي لوبډلې پر نورو پخوانیو تجربه کارو لوبغاړو سربیره درې ځوان لوبغاړي علي محمد، غزنفر خروټی او بلال سمی هم غوره کړي. د دې لوبو لوبڅاري به څلور افغان امپایران کوي. راشد خان او مجیب رحمان چې د ملي لوبډلې مهم توپ اچوونکي دي، له ژوبلېدو وروسته لا هم د استراحت او بیا چمتووالي په حال کې دي او په دې لوبو کې به نه وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د افغان ځوانانو د ارکستر غړو بلاخره د برتانیا ویزې ترلاسه کړي او ډېر ژر په لندن کې خپل لومړی کنسرت ورکړي.
روز پنجشنبه ارکستر
د پنجشنبه پورز به د افغانستان د ځوانانو ارکستر خپل سفر پیل کړ او د پنجشنبه په ماخام به لومړی کنسرت ساوت بانک هنري مرکز د ملکې الیزابت په تالار کې ترسره کړي.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي کېدای شي چې د خلیج په هیوادونو کې پر افغان کارګرانو د ویزو نوي محدودیتونه ولګول شي.
مشکلات به ډیر دي ځکه عربي ودونه او ویزه نه ورکوي افغانستان ته. ویزه باندې د دوبۍ مخکې ویزه وي خو اوس ویزه بند کړي دي نه ورکوي. نو سودي خو مخکې بند کړي دي او ویزه نه ورکوي.
په غزنی کې د وروستۍ اوریاو په دوام خلک د اوبو بندونه غواړي.
که بندونه وترس می بیا مو سهیله مند چې خدای مهربان سکه کلک بیا دونه وو پیدا شي سادي مو دینستی کاختره وو.
په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا د ولسمشرې د انتخاباتو لپاره په جمهوری پال ګوند کې دننه د بریا لپاره د ډونالد ټرمپ هڅو ته کتنه وکړو او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
د ازادۍ رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته ورستل دی چې د برتانیا د کورنیو چارو وزارت د افغان ځوانانو د ارکستر د غړو د ویزو د غوښتنې د ردولو لقبل له سختو نیوکو سره مخ شو. اوس دوی ته ویزه ورکړل شوی او د دې ارکستر لومړی کنسرت به د پنځشنبه په مخام د لندن په کوین الیزابت تالار کې ترسره شي. د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ځوانانو د ارکستر لخوا د کنسرتونو د لړۍ چې په بهر کې فعالیت کوي د منچستر، برمنګام او لیورپول په ښارونو کې به د خاموشۍ د ماتولو یا شکست سکوت په نوم ترسره شي. صفی الله ستانکزای د موضوع نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد ناصر سرمستوي د بریتانیا د کورونی چارو وزارت د لومړنۍ تامې برعکس د افغان ځوانانو د ارکستر د غړو لپاره د ویزې غوښتنه رد کړې وه او د هغوی هنري سفر یې له سختې ننګونې سره مخ کړی و. خو په ټولنیزو شبکو او لویو برطانوي رسنیو کې د دې پریکړې په خلاف د پراخو غبرګونو وروسته د کورونی چارو وزارت اړ شو چې په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. احمد ناصر سرمستوي اوس د افغان ځوانانو د ارکستر ټولو غړو ته ویزې ورکړل شوې.
افغانستان بر اساس
پنجشنبه پورز به د افغانستان د ځوانانو ارکستر د پخوانی پلان لمخې خپل سفر پیل کړی او د پنجشنبه په ماخام به لومړی کنسرت ساوت بانک هنري مرکز د ملکې الیزابت په تالار کې ترسره کړي او له هغې وروسته به د پلان لمخې راتلونکي کنسرتونه په ټاکلو ورځو او وختو کې د مانچستر، برمنګام او لیورپول په ښارونو کې هم ترسره کړي.
برمنګام و ریولپور هم اجرا خواهد شد.
د بریتانیا د پارلمان د کورونی چارو د کمیټې مشر ډیانا جانسن هم پرون په ایکس پاڼه خوښي څرګنده کړه چې د بریتانیا د کورونی چارو وزارت د پریکړې په بیا کتنې سم کار کړی دی. ښاغلی سرمست په 2013 کال کې په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټ کېښود، خو وروسته له هغه چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې یو ځل بیا واک ترلاسه کړ د موسیقۍ پر هنر یې سخت بندیزونه ولګول. د دغه انسټیټیوټ هنرمندان اړ شول چې لومړی قطر او بیا پرتګال ته لاړ شي. احمد ناصر سرمستوی له هغه وخت رئیس چې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ هنرمندان د طالبانو لخوا له واده شړل شوی، دوی د سویس، فرانسې، ایتالیا او جرمني په ګډون د نړۍ په غړو یوادو کې کنسرتونه کړي او د دوی ورستۍ کنسرت هم د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې وشو.
دستهای مختلف انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان بعد
از افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بیل ابل ډلې له افغانستان تر وتلو وروسته د پرتګال په بورګا ښار کې بیا جوړی شوی. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ټول ځوانان د موسیقي په برخه کې خپل زده کړو ته دوام ورکوي. د افغان میرمنو ارکستر یعنی زهره، د افغانستان د ځوانانو ارکستر، د ازادي هنري ګروپ، ترنم هنري ډله، د قوالی سندرغاړو ډله او د افغانستان د محلي سازونو ډله ټول برته جوړ شوی او د یو نیم کال راهیسې دوی برته نړیوالو ستیجونو ته راګرځېدلي او د نړۍ په مختلفو هیوادو کې کنسرتونه دایر کړي. د ښاغلي سرمست په وینا د روان کال په دوبي کې به د افغانستان د ځوانانو ارکستر له زهري ارکستر سره په ګډه د امریکا د متحدو ایالاتونو په کارنګي هال کې چې د نړۍ تر ټولو مهم د موسیقي تالار دی کنسرتونه ترسره کړي. د موسیقي نړیوال شورا د افغانستان د موسیقي هنر په ځانګړي ډول د افغان ځوانانو د بډاینې او روزنې په برخه کې د ډاکټر احمد ناصر سرمست د هڅو د ستاینې په ترڅ کې هغه ته په 2023 کال کې د موسیقي د حقونو د اتل لقب ورکړ.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وای د خلیج لګړو هیوادونو څخه د افغان کارګرانو لپاره د کاری ویزو تر لاسه کول اورس تر بلې ستونزمن کیږي. د شبکې په خپل تازه راپور کې ویلي په هیواد کې د ناوړه اقتصادي وضعیت او بیکاری ترڅنګ افغانانو ته د کار او استوګنې د ویزو په ورکولو محدودیتونو د کورنیو پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی. یو شمیر افغان کارګران هم وایي چې له عربي هیوادونو څخه د کاری ویزو په ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه په مکرۍ د ازادۍ راډیو د خبریال راپور ته
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړی چې پکې ویلي له 2021 کال وروسته له عمان پرته د فارس خلیج ډیری هیوادونه افغان کارګرانو ته ویزې نه ورکوي. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي امارات د فارس خلیج د هیوادونو په ډله کې دي. د دې شبکې په وینا افغان کارګران په افغانستان کې خپل کورنۍ او تادو دغه هیوادونو للارې پیسې استوي او دا کار د افغانستان پر اقتصادي څرخ اغیز لري. د دغه راپور لمخې هغه افغانان چې د فارس خلیج له هیوادونو څخه د کار جوازونه او ویزې لري د کوربه هیوادونو للوري لستونزو او نورو سختیو سره مخ دي. په راپور کې له یو شمیر افغان کارګرانو او د هغوی له خپلوانو سره خبرې شوې چې هغوی ویلي د سعودي عربستان په ګډون عربي هیوادونو د افغانانو پر اقتصادي فعالیتونو سخت قوانین وضع کړي او د مالیاتو او د اوسېدو د جواز فیسونه زیات کړي دي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې متحده عربي اماراتو د څلورو کلونو لپاره افغانانو او دیارلس نورو اسلامي هیوادونو ته د ویزو په ورکولو بندیز لګولې او مرکه کوونکو ویلي په وروستیو کلونو کې یو شمیر کارګران له دغو هیوادونو ایستل شوي دي. د خوست ولایت اوسیدونکو نقیب الله وای د جمهوری حکومت پر مهال په سعودي عربستان کې په ناقانونه توګه کار کاوه او اوس چې بیرته افغانستان ته راستون شوی د کورنۍ اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او د دوبی په ګډون نورو هیوادونو ته لډیرو هڅو سره بیا هم د کار لپاره نشي تللی. هغه ازادي رادیو ته وویل
نو مونږ غواړو چې لاړ شو کار د پاره چې کار پیدا کېږي کار پیدا کولی شي نو غواړو چې لاړ شو. خو دلته مشکلات بیخي ډېر دي ځکه عربي ودونه اوس ویزې نه ورکوي افغانستان ته. ویزې بند دي، دوبۍ مخکې ویزې وي خو اوس ویزې بند کړي دي، نه یې ورکوي. نو سعودي خو مخکې بند کړي دي او ویزې نه ورکوي. نو مشکلات بیخي ډېر دي، کارونه بیخي صفر دي، اقتصادي وضعیت بیخي خراب دی، خلک ډېر سخت په مشکلاتو کې دي.
د خوست ولایت یو بل اوسیدونکو عصمت الله زدران هم وایي د بیکاری له امله عربي هیوادونو ته د تک پلان لري خو د ویزو په ورکولو محدودیتونه ورستر بل زیاتیږي.
دلته کار روزګار نشته، وخت مې د عربي متحده امارات ویزا پیدا کوم خو بیخي مشکله ده. اول خو پیدا کیږي نه، که پیدا دې کړه نو بیا ډېر لوړ قیمت لري. معنی دلته مجبور یې چې اقتصادي ریسک یا خطر ورته واخلي په ځانو منی. نو بیخي زیات مشکلات دي.
دوی لا دغه هیوادونو غواړي چې افغانانو ته د کاری ویزو ترلاسه کول اسانه کړي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي افغانان له څو کلونو راهیسې د کار او سوداګرۍ په لټه کې د سعودي عربستان په ګډون د فارس خلیج هیوادونو ته ځي او له 2000 لومړي کال وروسته د دوی لپاره دا فرصت زیات شو. خو په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلي راتګ وروسته د عربي هیوادونو په ګډون په ډیرو هیوادونو کې د ویزو پر ورکولو بندیزونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دغه هیواد د خلکو بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې او په سلګونه زره د بېوزلۍ او بیکاری په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له افغانستانه وتلي او د سیمې هیوادونو ته تللي چې اوسمهال په دغو هیوادونو کې د جبري ایستنې په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د کندهار اوسیدونکو د بیکاری له زیاتوالي شکایت کوي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویل چې له یوې خوا هوا سړه شوې او له بلې خوا بیروزګاری له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. یو شمیر وزګار کسان چې هر ورځ د سړک په سر د کار په تمه راټولیږي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مؤسسو غواړي چې دوی ته د دوامدار کار امکانات برابر کړي.
د کندهار ښار وسیدونکو سلطان محمد د سړک پر سر هر ورځ د کار په انتظار سبا کوي. هغه نن هم د ورځې تر یوولس بجو کار نه دی موندلی. سلطان محمد وایي د کار د نشټوالي له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او نسی کولای اولادونه په ډوډۍ ماړه کړي. دا هغه په خبر آن د اولادونو د زده کړو لپاره قلم او کتابچه هم نسی رانیولای.
دا درېمه میاشت چې دلته چوک ته موږ راوځو، بلکې یوازې زه نه یم، د ټول افغانستان د ټولو ولایتو خلک دلته راځي. کار روزګار نشته، خواري نشته، روزانه نشته، ژمی دی، دلته بیکاری دی او هر سړی کور بچیانو زندگی لري. موږ مؤمنان ماښام ډوډۍ غواړي او موږ د ډوډۍ وسطوان نه لرو، کالی غواړي، قلم او کتابچه غواړي. دغه اتمه میاشت ما سره د خپل مؤمنانو د مدرسې پیس مولوی صاحب غواړي. سړی هر سهار ما ته راستي چې د مدرسې وس نه لرم چې زه خالي پیس ورکم. موږ د حکومت او د مؤسسې څخه دغه غواړو چې موږ ته کار زمينه برابره کړي، موږ په کار باندې اخته کړي، روزانه درې سوه د موږ ته جدبد وسوه راکړي، موږ ته هر روزه کار راکړي چې موږ د خپل مؤمنانو وچ ډوډۍ پیدا کړو.
د کندهار ښار یو شمیر نور اوسیدونکي هم چې د سړک پر سر د کار لپاره انتظار دي، له بیکاری شکایت کوي او وایي چې د ژمي په ورځو کې په هفتو هفتو کار نه ورپیدا کیږي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی موسساتو څخه د دوامدار کار غوښتنه کوي.
عبدالغنی کارونه نسته، بیخي هر ورځ راوځو، بلادرې ولس و دولس ناسې واسپیرت کوته ځو، کار نه سپي ده، بېرته لاړ کوته، روزه را روان یو، بېرته روان کوته، کار نسته. موږ دولت څخه غواړو چې موږ ته یو کار ما برابر.
زما نوم ضیع الله، موږ د روزانې دپاره راوتلي یو، نو کار نه راپیدا کېدو وروره په کور کې ډېر الون را پسې یوازې زه کار کوم په کور کې، نور کار نه سپینځلی دي. سازم کمزور یو بل اندوالم لرم، نو څنګ ته ناست یوازې سازم کمزور دي، اوس یو ولس پېژې موږ ته کار نه دی راپیدا، ساری څه ناست یو.
په عیني وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټولنیز چارو ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي امکاناتو ته په کتو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. د دغه ریاست د کار امیر مولوي محمد یوسف محمد وایي په کندهار کې به د نخیا او پشمي فابریکې په فعال کېدو سره به زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابره سي.
فل اعلی اوس موږ تقریبا 1140 صف نفر لرو د ولایت مقام څخه چې هغه احکام ورکړي دي، موږ چې راجع کړي دي، موږ راجع صف لرو. په دغه نفرو کې داسو سلو 200 نفر ته موږ اوس فل اعلی پر کار باندې روان دي، کام ورته پیدا کړی دی. او هغه تعلیم والا خلک هغه موږ و ځینو ریاستو ته معرفي کوو، ښاروالۍ ته معرفي کوو، یا دغه اوس فلاله په پلان کې دغه د نساجي په پیرکه دغه ته موږ هم ډېرو مین لرو چې اکثره کسان دلته ثبت کو او دلته ځای کو.
دا په داسې حال کې د چې څو اونۍ وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې بیکاري زیاته شوی او ډېرې کورنۍ د خپل لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري.
ازادي راډیو ته ورجوینسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو سورزو نړیوالو مسایلو ته. امریکا د 2024 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د جمهوریت غوښتونکو ګوند په لومړنۍ ټاکنو کې ډونالد ټرمپ د بریا په تمه دی. په شاوخوا 15 ایالتونو کې په جمهوریت پال ګوند کې د نن سیالۍ د سه شنبه په ورځ وشوې چې د دومره لوی شمیر ایالتونو د لومړنۍ رایو په خاطر دا ورځ د سوپر سه شنبه یا لوی سه شنبه په نوم یادیږي. صفی الله ستانکزی د موضوع تفصیل اوروي.
جمهوری غوښتونکي د 2024 کال د پاره د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د پخوانی سفیر او د جمهوری غوښتونکو بلې نوماندې نیکی هیلی له منځه باید یو کس وروستي د ورته وټاکي څو په نومبر کې د ډیموکراتانو له کاندید او اوسني ولسمشر جو بایدن سره سیالي وکړي. پاکستان او ایالاتو کې پرون د ټرمپ مخالف او ملاتړ خپل رائے کارولي. د ټرمپ یو پلوی د ټینیسی اوسیدونکو جان مکارتي رويټرز ته وویل:
ما ټرمپ ته په دوو تیرو ټاکنو کې رائے ورکړي. زه فکر کوم چې هغه د نورو کاندیدانو پرتله له خلکو سره یو اړیکه لري، ممکن دا یې په ګټه وي یا یې په زیان، خو هغه روک سپین وین کوي. اکثر مسایلو کې قاطعیت لري.
لدې چې لوی سه شنبه یا سوپر ټیوزډي کې د 15 ایالتونو خلکو د جمهوریت غوښتونکو ګوند د کاندید د ټاکلو لپاره رائے ورکړي، ځینو نیکی هیلی غوړه کړي. لدې ډلې چارلز بولتن اسوسییټډ پریس سره خبرو کې وویل:
زه په واقعیت کې د ټرمپ پلوی وم، خو د سړی ز سخت وویرولم. ما لومړی وار ډیر کسان قانی کړی و چې د ته رای ورکړي. خدای لخپل نظریاتو او توندلارۍ سره د دې لامل سو چې بیا رای ورنکړي.
ټرمپ وروسته له هغه سه شنبه د جمهوري غوښتونکو لخوا په 15 ایالاتو کې د لومړنۍ رایګیري د اخیستلو لپاره ودرېد چې د امریکا سترې محکمې د کلورادو ایالت د عالی محکمې هغه حکم لغوه کړ چې دغه ایالت په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ د نوماندۍ د منع کولو په اړه کړی و. د کلورادو ایالت محکمې ډونالډ ټرمپ د 2023 کال د جنوري په 16 د هغه د پلویانو لخوا د کانګرس په ودانۍ په یرغل کې په فعال رول لوبولو تورن کړی و او په همدې خاطر د امریکا د اساسي قانون له مخې هغه له نوماندۍ منع کړی و. خو سترې محکمې ویلي ایالتونه یوازې د ایالتونو د چارواکو په اړه پریکړې کولای شي. د فدرال دولت چارواکو په تیر بیا ولسمشرۍ مقام په اړه داسې پریکړې یوازې د کانګرس په لاس کې دي. د جمهوری غوښتونکو لخوا ولسمشرۍ ټاکنو ته د ورستي کاندید په توګه ټرمپ 215 ټاکنیزو استازیو یا ډیلیګیټس ته اړتیا لري. ځینو لومړنیو پایلو ښودلې چې ټرمپ په 203 نمرو مخکې دی، حال دا چې سیاله نیکی هیلی 340 ټاکنیزي استازو له خپلې کړي. تمه ده د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې د 2024 کال د نومبر په 15 تر سره شي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په ترکمنستان کې د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو نندارتون له جوړېدو سره هم مهاله د کاروانګرو میرمنو د ټولنې غړي ادا کوي چې په دې نندارتون کې د کرنې مسلکي او صنعتکارو ښځو ته ونډه نه ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په دې درې ورځني نندارتون کې چې د دوشنبه پر ورځ پیل شو د ښځو اړوند 15 شرکتونو په ګډون تر 300 زیاتو افغان سوداګرو او صنعتکارانو برخه اخیستې ده. د افغانستان د صنایعو او قانون د خونې مسؤلان وایي چې د دې خونې لخوا تر 100 زیات صنعتکاران یاد نندارتون ته ورپیژندل شوي.
د افغانستان د تولیداتو او محصولاتو د نندارتون په دویم ورځ کې ترکمنستان په اشق آباد ښار کې د ترکمن افغان په نوم جوړ شوی د کروندګرو میرمنو ټولنې شکایت وکړ. هغه ښځې چې د کرنې او لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي په دې نندارتون کې ګډون نه دی ورکول شوی. د یادې ټولنې مشر ممتاز یوسف زید د سه‌شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ښځو ونډه د سوداګرو میرمنو خونی ته ورکړې او په خبره چې یاد نندارتون ته د کسانو په ورپېژندلو کې دوه ګونې چلن شوې ده.
نو متاسفانه دغه نمایشګاه او دغه د خلکو کتون تجارت جواز جواز
نوموړی ویل هغه میرمنې چې دوی سره په ټولنه کې سب دي د کرنیزو محصولاتو، غالۍ اوبدنې، لاسي صنایعو او نورو برخو کې فعال دي او له کلون راهیسې په دې برخه کې سوداګري کوي. هڅه مو وکړه چې د کاروندګرو میرمنو د ټولنې د ادعا په اړه د ښځو د سوداګرۍ خونې د مسؤلینو نظر هم ولرو خو بریالي نه شولو. د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو په نندارتون کې د هیواد دننه او بهر د نورو سوداګرو ترڅنګ یو شمیر صنعتکارانو هم ګډون کړي. د ترکمنستان له مرکز عشق آباد څخه د افغانستان د صنایعو او قانونو خونی سرپرست پرویز حیدری ازادي راډیو ته وویل د دې خونی لخوا د بیلابیلو سکتورونو څخه باندې 140 صنعتکاران د نندارتون ته ورپیژندل شوي دي.
مخ خپل وړتیا او خود لازموږ یو شمیرتو کې دل تډیر خ بازار لري چې پکې وچه میوه د خوراکي توکو برخه، غیر الکولي مشروبات، خصوصا زړه تعرفه په برخه کې چې پر غیر الکولي مشروبات تعرفه ډیره لوړه ده. ترکمنستان د حکومت لوخا په غیر الکولي مشروبات باندې 130% تعرفه اخیستل کیږي.
خاغلی حیدری ویل د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو درې وزنی نندارتون د دوشنبه په ورځ د مارچ په 4 د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا د ترکمنستان په عشق آباد کې پرانستل شو. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په یاد نندارتون کې د افغانستان، دوبۍ، ترکیه، قزاقستان، روسیې، ازبکستان، ایران او پاکستان څخه څه باندې 300 افغان سوداګرو او صنعتکارانو ګډون کړی دی. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل په یاد نندارتون کې د 300 سکتورونو افغاني تولیدات او محصولات په 15 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي چې د سوداګرو ښځو اړوند 1500 شرکتونو هم پکې برخه اخیستې ده. خو هغه ونه ویل چې د کاروندګرو میرمنو د ټولنې غړو ته برخه ورکول شوې ده کنه. غالی، زعفران، وچا او تازه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، د ښځو کرنیز محصولات او لاسي صنایع په دغه نندارتون کې نندارې ته ایښودل شوي دي. د افغاني تولیداتو او محصولاتو د نندارتون په داسې حال کې جوړ شوی چې ډیری سوداګر په ځانګړې توګه سوداګرې میرمنې شکایت کوي چې په هیواد کې دننه د خپلو تولیداتو د پلور لپاره ښه بازار نه لري. دوی په وار وار ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت باید د دوی تولیداتو ته له هیواده بهر د بازار موندنې زمینه برابره کړي او نړیوالو نندارتونونو ته د دوی لار پرانیزي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو یو وروستی راپور لرو. د هیواد د ځینو نورو سیمو ترڅنګ په غزنی کې هم سکل زیاتې واوري شوي او خلک ډېر ورته خوشاله دي، خو دوی د زیاتې خوشحالۍ ترڅنګ غواړي چې د دې واورو اوبه باید مهار شي، بندونه ورته جوړ شي چې د دوی په درد وخوري.
د غزنی ولایت وا غزل ولسوالۍ هفتاسیاب
په دې خاطر ورته وایي چې په دې کې سابق د موږ د سپینګرو په وختو کې وزرند موجودیت کیدلو.
شاوخوا بیا کلن حاجی سردار د هفتاسیاب سیمه اړوند مزار کلی اوسیدونکو دی.
دا زرند دغه دلند دغه باغو په دوونو کې دلته لاندې وسم اثر معلومیږي.
حاجی سردار کیسه کوي چې تر دغه ورستۍ لسیزې پورې دغه د اوبو ژرندې دلته وي، خو دا ورستۍ یو چکالیو لامل یوس یوازې نشانه پات دی.
نو دا زرند سورو ورو ودرې دی او بو کمس بوله خوشکاوی بیا سکه سکه دغه اتو لاسو کلو مخکې لای وزرند پاته ودی غیس اثر وسمسته وسم پاره د سر پاده ولونه ګرسی.
حاجی سردار زیاتوی د دوی پسیمه کې زیاتې وبوي کاری زنه ژوندې وو ژرندې به چلولې، تر لری سیمو پورې به مزک خړوبولې، خو اوس یو مخ وچ سوي دي. دوی اوس تخپلو کښتونو د خړوبولو لپاره په مریض برېښنا د مزک لتلو بورا باسي.
هغه کله سروان ورته وایي تر غو کلی پورې د موږ مزک دي او بلبل ورته وایي اظهاره دي هغه د کاریز غونډې ویني تر غو چې پورې دي ارته سانځک دوی تر مکتب هم لاکته د موږ مزک دي هغه سپین مکتب چې د بیخ معلمي تر غو لایلاند د موږ مزک دي یافته سي.
هفته سیاب یو غرنه یو بویزه سیمه ده چې اوس سخت وچکالی ځپلی ده. شاوخوا 55 کلنه جنیاز محمد د هفته سیاب سیمه د برکاریس کلی اوسیدونکی دی. دی هم د خپل کلی د زیاتو اوبو کیسه کوي، خو وایي اوس یوازې د څښلو اوبو پاته او نورې وچ سوي دي.
یا زرند نه دي، کښتم نه دي، کمې دي. د کاکله چې وو د موږ د برکاریز اوبو په هغه بر سروان باندې لګیا دي. نو اوس دونه ده چې د شاوخوا نږدې پټي سي هغه نیالان کم کم ورته ایښي، اوس هغه استفاده کوي نور نه کوي.
حاجي نیاز محمد زیاتوي خلک اوس بې لاسه بې پښو سول، کار نه کوي، تیاره یې غواړي ځکه یې اوبه وچ سوي او اقتصادونه یې خراب سول.
مخته موسسات نه وو، دا به ټول په دایرو کارېده، نوې پښتنه به په دایرو وال اوس کدی موسسې کومه کې یو خلک هم اقتصاد ضعیفه سو. نو مخته مثال یو سړي به لس خروار غنم اخیستو، یو خروار، یو نیم خروار، دوه خروار به رشقې تخم اخیست، بادام به په خروارو اخیستو، نو بیا یې مصرف هم پرې کاوه. اوس هغه شی نشته چې دغونه خلک غریبي کوي چې هغه عیال پرې وچلی.
د هفته سیاب سیمه اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د ورشتونو د اوبو د مهارولو لپاره دی بندنه ورته جوړ سي چې سیمه یې زرغونه سي، خلک له تنګو کالو وخیځي او په نسور سره ماړه سي. بیا هم حاجی سردار
نمو غوښتنه خو دغه ده چې د موږ دا اوس ارته چې ګورو دغه هلته چې ګورو موږ وایي چې هسې دا چښن اوبه پیدا کړو، که بندونه وتړل نو بیا هم ورته هیله مند یو چې خدای مهربانه سږ کال کې بیا دونه اوبه پیدا شي چې د موږ د نیستي کښت را وبو.
د هیواد د ځینو نورو سیمو ترڅنګ په غزنی کې هم سږ کال زیاتې واورې سوي او خلک ډېر ورته خوشحاله دي، خو غوښتنه کوي چې د دغه واورو اوبه باید مهار سي، بندنه ورته جوړ سي چې د دوی په درد وخوري. حاجی نیاز محمد، د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
په دې خو موږ ته ټول پی وایس بندونه ورته جوړ شي. اول دلته دغه د ترګان بند نو اوس دغه انګامه د دغه بندم جوړي. که دغه بند شروع شي جوړ شي دا ټول وغز استفاده جن کولای شي او ټول کاریزونه بیرته راوځي.
دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې څه موده وړاندې د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست ویلي وو په هیواد کې د وچکالیو د زیانونو د راکابو کولو او تر ځمکې لاندې د اوبو د تقویه لپاره نږدې سل کوچني بندونه جوړوي.
د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې دي زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو راسره پاتې شئ. وړاندې په خپرونه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت افغانانو ته د وړیا کورسونو د پیل خبر ورکوي. د سفارت پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ د پروګرام له لارې د معلوماتي ټکنالوژۍ، حقوقو، روغتیا، سوداګرۍ او ساینس په برخو کې روزنیزې دورې پیلوي. د سفارت د بیان له مخې د دې پروګرام له لارې په افغانستان کې ډیره وړتیا لرونکو خلکو ته په وړتیا توګه وبخی. د دې پروګرام لاره په افغانستان کې ډیره وړیا ورتیا لرونکو خلکو ته په وړیا توګه د آنلاین روزنو زمینه برابرېږي، څو نور مهارتونه زده او خپل اړیکې جوړ کړي. سفارت د دې کورسونو د نوم لیکنې آنلاین ادرس هم پر خپل ایکس باندې خپور کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي استقامت د اتحاد ناسته تیرونه اعلان کړه. دا پروګرام د امریکا د حکومت د لسګونه لویو کمپنیو په ملتیا افغان ښځو ته د زده کړو زمینه برابروي. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان استازی او سفیر وایي د اعدام او انس حقانی په اړه د خبرو ناسم تعبیر شوی دی. نصیر احمد اندیشه پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې له حقوقي او ارزشي پلوه د اعدام د سزا په اړه د خبرې چې ګڼ غبرګونونه یې وپارول، هیڅکله د بشري جنایتونو او د انتحاري بریدګرو په اړه د عدالت په تطبیق کې د تردید او شک معنی نه ورکوي. ښاغلی اندیشه ورمه ورځ له تولو نیوز خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې اعدام په امریکا او ګڼو نورو هیوادونو کې هم عملي کیږي، خو مهمه یې بڼه ده. اندیشه د طالبانو د جګپوړي غړي انس حقانی یادونه کړې وه چې د ده په وینا په اعدام محکوم شوی و، خو منتظر پات شول او اوس کدی د هیواد یو ځوان هلته شته. په داسې حال کې چې روژه مبارکه را روانه ده، د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې په غزه کې پر اوربان موافقه د حماس په لاس کې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. ښاغلی بایدن پرون خبریالانو ته وویل چې اسرائیل همکاري کوي، نو حماس باید په دې برخه کې پریکړه وکړي. بایدن زیاته کړه چې که روان وضعیت په روژه کې هم دوام وکړي نو دا به ډیر خطرناک حالت وي. دا په داسې حال کې ده چې پرون له اسرائیلو پرته د بیلابیلو اړخونو پلاوي د درېیمې ورځې لپاره په قاهره کې د غزې په تړانګه کې د اوربند او د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو په اړه د بحث لپاره راټول شوي وو. مصر په غزه کې د یو څلوېښت ورځني اوربند طرحه وړاندې کړې ده. د فرانسې ولسمشر وایي چې اوس د اوکراین د متحدانو لپاره د ګام پورته کولو وخت دی، نه د ډار وخت. ایمانویل ماکرون پرون د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته د سفر پر مهال ټینګار وکړ چې په داسې شرایطو کې باید په زړورتیا سره اقدام وشي. د 2022 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له غیر مواجه یرغل وروسته چک جمهوریت او فرانسا د اوکراین نږدې متحدان ګڼل کیږي. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا د یو ورځنۍ لوبو لړۍ پیلوي. لومړۍ لوبه سبا مازدیګر په شارجه کې پلان شوې. افغان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د لوبو ته پوره چمتووالی لري. د ایرلند پر وړاندې یو ورځنۍ لوبو ته ملي لوبډلې پر پخوانیو تجربه کارو لوبغاړو سربیره درې ځوان لوبغاړي الله محمد، غزنفر خروټی او بلال سمی هم غوره کړی دي. د دې لوبو لوبڅاري به څلور افغان امپایران کوي. راشد خان او مجیب رحمان چې د ملي لوبډلې مهم توپ اچونکي دي، له ژوبلېدو وروسته له هم د استراحت او بیا چمتووالي په حال کې دي او په دې لوبو کې به نه وي.
نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني آیا افغان میرمنې په وسنۍ شرایطو کې د مارچ اتمه د خطو نړیوال ورځ لمانځي
چې د یو خزه هیڅ هغه ته آرامش نه وي په هیڅ ځای کې نو هغه به څنګه د اتمه مارچ ورځ څنګه هغه تجلیل کوي دا خو یو واضح خبره ده چې نشي کولی
کورنۍ څنګه د ښځو ورځې په یاد ده
اتم د مارچ کې چا په یاد مې خپل غږ نشي استلای تجلیلولو امکانات خو بيخي نشته د افغانو ښځو په یو لاس ویل نو ستړلې دي
د طالبان حکومت اتم د مارچ د ښځو نړیوال ورځ مني
اچن د مارچ مني خو سره کوم مني په کوم کې مني خو ته اجازه شته د تحصیل خزه اجازه شته د وظیفه خزه کولی شي چې خپل حقوق وړي نه نو څنګه ورځ لمانځي
نن امدا موضوع چېړو ملتیا موکړي قدر من اوریدونکو د خځو نړیواله ورځ د کارګر خځو له غورځنګ څخه چې د 15000 خځو په یو اعتراضي لاریون کې د کاري ساعتونو د لنډیدلو د خمعاش او د رائے د حق غوښتنه یې کړې و راپایل شو چې بیا ورسره ملګرو ملتونو هم په 1915 کال کې د یو نړیوال ورځ په توګه ومنله او هر کال یې لمانځي په افغانستان کې سکال بیا د خځو نړیوال ورځ په داسې حال کې ده چې افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا خپل ټولو شرعي او قانوني حقونو څخه محرومې شوې دي د کابل ولایت یا به اوسیدونکو چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي وای د طالبان حکومت تیر کال اتم د مارچ یوازې په رسنیو کې یاد کړ نورې پام دې ورس هم خزوته ارزښت ورنکړ د دوی په ټولو حقونو سترګې پټې کړې او لکور نه دی وټولو اجازه نه ورکوي
خزوته اجازه شته د تحصیل خزوته اجازه شته د وظیفه خزه کولی شي چې خپل حقوق وړي نه نو څنګه ورځ لمانځي کله یو خزم ما ته د زغملو وړ نه ده ځکه زه باید کور کې اوسم زه باید پخلی وکم زه باید جارو وکم زه باید بیرون ونه اوسم زه باید د چا غږ ونه اورم زه باید تیز خبرې ونه کړم زه باید ونه خاندم زه باید ځان ته ونه رسیږم فکر وکړه یو زندان کې ښځه فلاني شرایط کې صرف لکه زندانیانو غوندې ژوند کوي که ښځو ته اهمیت ولري خو جامعیت ورته اهمیت نه ورکوي چې د ښځو ورځ ده ښځو لپاره یو ورځ ټاکل شوې ده چا غور ته ولمانځي ژوند داسې روان نه ده چې باید 8 مارچ ولمانځل شي کله چې یو ښځه نشي کولی تحصیل وکړي یو ښځه نشي کولی چې وظیفه وکړي یو ښځه نشي کولی چې بیرون ووځي یو ښځه نشي کولی چې خپل هغه حق وغواړي نو څنګه ورته ورځ لمانځي په کوم مناسبت ورته ورځ لمانځي د په مناسبت چې هغه په کور کې بندي کړی زندانی کړی د خپل هر حقوق هر څه نه بې برخه کړی هغه راته ورته لمانځي ډېری افغان نجونې یا ښځې چې دي د رواني تکلیف کې مبتلا دي فرشته جانې ځکه روحن ذهن ټول همدې سوچ کې دي چې کله مونږ وشو کولای خپل هغه حقوق وغواړو وشو کولای چې خپل خواخه ژوند او خپل تحصیل خپل ژوند ته ادامه ورکړو خپل هغه پلار ور یا د ژوند هم سفر یا خپل اولاد سره اوګه پوګه یعنی ودریږو هغه ته یو څه ورزده کو نو کله چې یو مور ونشي کولای چې خپل زوی ته هغه ته مکتب یا د خپل لور هغه مکتب درس یا کورنۍ دنده کې ورسره مرسته ونکړي یا هغه پوینه کړي یعنی چې دا کورنۍ دنده دی یا درس دی یا دا داسې کې یو اولاد راشي مور ته کې چې مور دا څنګه دی یو مور پوینه شي نو ته فکر کوي نننی نسل به مو تحصیل کړي نننی نسل به د افغانستان یو نهال شي دغه ورځ ما لپاره ډېر دردونکې ده چې اتم د مارچ دی او مونږ نشو کولی په خپل خوښه ژوند وکړو ځکه ښځې باید آزاد اوسي نه باید قید اوسي ځکه دا یې حق ده
هغو میرمنو چې رسمي دندې درلودلې له نورو حقونو سره د ښځو د نړیوالې ورځې نمانځل هم د دوی له لومړنیو حقونو څخه ګڼل کېده. دوی ته غونډې جوړېدلې، د دوی کار او لاسته راوړنې ستایل کېدلې، خو اوس چې په خبره په کور کې بندیانې دي ډېره سخته ورته تمامېږي. د پغمان یوه اوسېدونکې چې دا هم خپل نوم نه وایي په دې اکله ورسره غږېدلی وو.
پکوم جی بتا سوین چې څنګه سخت تیریږي چې نور کلونه کې مونږ تجویلول ولې دې کلونه کې چې مونږ د تحصیل او د کار د هر څه د لاس نه ورکړې دي چې څنګه زموږ حقوقونه په اسلام کې راغلي ما مونږ ټول د لاس نه ورکړې دي اوس مونږ په دې چې مونږ هر څه د لاس نه ورکړې دي نو مونږ څنګه دا اورز په خوشاله باندې تجلیل کو یا د دې اورز نه مونږ خوشاله او خوند واخلو نشو ما ویل چې پکوم جی به وي ما نن چې تاسو ما ته څنګه تحصیل هر سنه حق د چې سپه حق د هغه خزو حق هغه ټول د لاس نه ورکړي دي او جهان تجلیلوي د مونږ ته ډیر ګران تمامېږي چې جهان تجلیلوي او افغانستان کې خزي په سختو حالاتو راورځي تیروي شپې په سختو حالات ته تیروي باور وکړي چې زه د شپې جاړم د ورځې جاړم په هر دقیقه کې زه جاړم ځکه چې ما خپل په څومره مشکلاتونو ما درس ویلي دي په څومره سختۍ کې ما فیس ورکړي دي ما فیس ما خپل قرض اغیسته دی په دغه کې پانتون کې ما ورکړی دی چې پرېدا زما تحصیل تمام شي چې زما تحصیل ختم شو اوس زه حق نه لرم چې خپل کار زه کار وکم زه خدمت وکم زه بهر لاړ شم د بهر تلو زما حق نشته دی پس په دې حالاتو کې زه څنګه داتې مې نیوش نیټه ز تجلیل کوم دا ماته بالکل بے معنی شوی دی اس معنی ماته نه لري چې نن دا ورځ د اتمې مارچ نیټه دا کس دی اس بالکل ماته اس معنی نه لري لکه زما په شان ته ټول خوځه افغانستان خوځه تمنا نه لري چې څنګه مو تمنا نه لري هغه تمنا نه لري دا میرمن له نړیوالې ټولنې څخه غواړي دا هیله کوم چې خوځه ته رسیدګي وکړي چې کومه خوځه خپل د تحصیل د حق نه پاتې شوی دی د کار نه پاتې شوی دی د خپل حقوقونه چې خوده تعالی هغه ته ورکړي دي پاتې شوی دی نو رسیدګي وکړي خوځه ته که دا رسیدګي زه پوهېږم چې څومره مونږ چیغې وکړو څومره نارې وکړو څومره جړه وکړو مونږ ته څوک نشي راسیدي صرف مونږ دا ورته تنه اوزر کول چې نه غواړو چې زمونږ حق بیرته مونږ ته لاس ته راشي زمونږ حقونه ورکي دا خو په هیڅ مملکت کې نشته دی عربستان سعودي څومره مسلمانی ملک دی هغه د خپل ښځو ته حق ورکړی دی ولې افغانستان نن د ټول د افغانستان څومره زنانه چې دی د خپل د حق نه محروم شوی دی لطفا جهان ته نړۍ ته دغه غوي ما چې د ښځو په حالات رسیدګي وکړي د ښځو چې څومره حق دی هغه ورته الله سبحانه ورکړي کو والله سبحانه کې دا نن سبا نن سبا وګورو چې د یو نړۍ نیمه جامعه یې هغه ښځه مخ کې وړي چې دا ښځه تنه حس شي یا بلاک شي خو هغه جامعه کومه معنی نه لري یو ښځه ته معنی نه لري دغه دې چې زموږ د ورځې دوه درې ښځې خپل ځان خودکشي کوي پانسي کوي د دې لپاره چې هغه ته ژوند صحیح نه دی اوس موږ خپل کور کې صحیح ژوند نه لرو نو بهر نه څه کولای کو نو جهان نه زموږ د داخله دی چې د افغانستان ښځو ته لګرسیدګي وشي چې څه حق لري په یو خپل یو نړۍ کې هغه ورته ورکړل شي
د افغانستان اوسنۍ شرایط د میرمنو په ژوند دومره بد اثر کړی چې اوس په خپل کورونو کې هم د پخوا په څیر د دوی حق نه ادا کیږي یو شمیر وایي چې اوس دوی د کور د نارینه ول نظر نه هم لویدل دي د ښځو ورځ نورتن منزل کیږي د میرمنو کې اتم د مارچ په یاد هم وی نشي ویلای چې نن ورځ ده
افغانستان کې د شرایط چې اتم د مارچ کې چا په یاد مخ خپل غاټ نشي استلای تجلیلول او امکانات خو بخښ نشته خو شرایط داسې دي چې کله زیق شنو بیا د چا زړه تور شي بیا نه ناشته مارچ ته ارزښت لري نه آیچا خبره دی خزی ورځ ته ارزښت لري دی مور ورځ او دی لور ورځ دا ټول ورسره حساب کوي زرو نه مات تینو موږ چې په رسمیت کې وو بیا د ادارې د خانم تجلیل دلم کور کې لکه توجه او شرایط په نارینه
باندې تحصیل لري سرقم چې مثلا بیرون یادېږي تجلیلي کې دوی ته مفکوره ورکول کېږي بیا دوی کورو کې کولی شي چې دغه راز په ذهن کې وي تجلیلي کې هغه وخت تجلیدله هم په ادارو کې که داسې خاص شی نه وي یادوري کېدله یو پروګرام جوړېده خصوصا زموږ په ځای کې چې وظیفه م دوی تجلیلوله هغسې په کور کې ولې فعلا تیر کال نام چند خاطره نه لرو خو راتلونکي ته هم فکر نه کوم چې څه خاص آمادګي وي یا تجلیل شي. دغسې ورځې که څه هم ورځ همیشه باید تجلیل شي، یعنی درناوی همیشه باید ښځو ته وشي، ولې دا چې یوه ورځ خاصې ښځو لپاره وي او یو خاصه توجه کېږي دا دوی ته کېدای شي روحیه ورکړي او نه تجلیلولو کېدای شي دوی نور هم مات کړي چې موږ په ټولنه کې هېڅ ارزښت نه لرو، حتی په فامیلیونو کې هېڅ ارزښت نه لرو، دوی یو مکمل انسان په توګه لیدل کېږو نه. نو دغه مسایل تبر نور تاثیر لري. د افغانو ښځو پښې او لاس فعلا اوس تړلي دي، یعنی خپله هېڅ هم نشي کړی څوک چې داخل افغانستان کې دي، هېڅ زمینه دی، هېڅ کار دی، هېڅ نه مقابلې ورته برابر نه دی. نو د دې ټولو امید هغه کسان ته دی چې بهر کې دوی کولی شي لږ څه افغان ښځو دپاره غږ پورته کړي او ورته کوم بنیادي کار پیشنهاد کړي او نور کسان دې ته تشویق کړي چې د ښځو د حقوقو په برخه کې فعالیت وکړي.
پکې ستانګزۍ چې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي وای د ښځو د نړیوالې ورځې ارزښت په دې کې دی چې ښځې د مبارزې لارې په دې توانېدلې وي چې خپل حق واخلي. لاغلی ستانګزۍ سره مې مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
اتم د مارچ د ښځو د مبارزې او هغه مبارزه چې ښه پایله یې درلودله خورا زښت ارزښتمن ده د ښځو لپاره، د ښځو د حقوقو په برخه کې، البته په هغو ملکونو کې، په هغو ټولنو کې چې ښځه رښتینې خپل ځایګای او حق ورته ورکړل شوي او خپل حق وپېژني او د دې مبارزې په ارزښت باندې پوهېږي چې دا مبارزه ولې شوې ده، د چا لپاره شوې ده او کومه راوړنه درلودله تر اوسه پورې. دا چې دغه اتم د مارچ په ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي، د ارزښت وړ خبره پکې دا ده چې یوه ښه پایله او نتیجه یې درلودله. او کله چې موږ په خپل وطن کې په افغانستان کې دغه ورځ لمانځله، هغه وخت کې د ما غوښتنه او د ډېرو خویندو غوښتنه پاسه دا وه چې موږ خویندې باید د دې ورځې په ارزښت باندې پوه کړو، صرف د دې لپاره یې ونه لمانځو چې ښځې ته یوه ډالۍ، یوه ټکرۍ، یوه ګل پکې ورکړو. د ښځې رښتینې ځایګا سره پکې وپېژنو، د ښځې هغه تساوي د حقوقو څه ده چې په نورو برخو کې د نارینه وو نه کم نه دي، کوم حقوق چې نارینه وو ته ورکول کېږي باید ښځې ته ورکړی شي. دغه ارزښتونه وو چې باید پې بس وای او نور بسونه ورو ورو همدغه خوا ته روان ول او ځینې غونډې به همدغسې نیول کېدلې پرته له دې چې ښځې ته پکې ټکرای او ګل پکې ورکړو. د دې ورځې په ارزښت باندې ځکه چې د نورې دنیا یا د نورې نړۍ ښځې چې دي هغوی خپله ښځه ښځه حمایه کوي، ښځه د ښځې په ضرر کومه خبر یا کوم کار نه کوي. زموږ په ټولنه کې له بده مرغه چې تر اوسه پورې ښځه د ښځې لخوا ځورول کېږي، ښځه د ښځې لخوا متضرره کېږي او ښځه د ښځې لخوا نه در کېږي. نو د دې ورځې ارزښت په دې کې ده چې باید ښځه ښځه در کړي او ښځه د ښځې لپاره کار وکړي او ښځه ښځه ومني.
اوس که دا راته وایي چې په افغانستان کې چې اوس طالبان واکمن دي، د ښځو ټول حقونه ورنه اخیستي دي، دا ورځ لمانځل یا دې ورځ د احترام تاسو خپل څه رقم ګورئ؟
دا ورځ اوس په افغانستان کې په هیڅ وجه نه لمانځل کېږي. ټوله دنیا ورته ګوري چې همدا اوس په افغانستان کې څه روان دي. ښځه له خپل اولنۍ حقوقو نه، له تعلیم نه، نجونې بې برخې دي، ښځې د کار له حقه بې برخې دي، د تحصیل له حقه بې برخې دي. نو موږ نشو کولی چې په افغانستان کې ووایو چې په اتم د مارچ څنګه لمانځو. اتم د مارچ هېڅ درنښت نشته، یعنی ښځې ته درنښت یا ښځې ته په درنه سترګه کتل نه، ښځې کار ته ارزښت نه ورکول، د ښځې هغه حقوقي حیثیت ارزښت نه ورکول. زموږ په ټولنه کې صرف همدا ویلې کده چې ښځه یا د کور ده یا د کور. ښځه همیشه باید مظلومه اوسېږي، ښځه همیشه باید په کور کې اوسېږي، ښځه همیشه باید هره خبر څه نارینه کوي هماغه ومني، بې له دې نه چې پکې دلیل ووایي یا پوښتنه وکړي چې دغه خبره حق ده که نه حق ده. نو اوس فعلا په افغانستان کې د ښځې لپاره نه ورځ ده او نه هم د ښځې لپاره
د احترام وړ کار کی تر سره کیږي او نه خزو ته حقوق ورکول کیږي او نه بعد امرغه چې نه دنیا واغوري نه په دینن افغانستان کې ناری نه واغوري اوسنۍ نظام په دې اړه هیڅ خبره نه کوي هغه خزه هیڅ نشمیر په ټوله نه کوي
دا به څومره منفی پایلې ولري لانډ محل ته اوږده محل ته چې د یوې ټولنې نیمایي وګړي په دې ډول له پامه غورځېږي
ولن محل که خو موږ ته ګورو چې څومره اقتصادي ستونزه ده څومره چې یو ښځه به په کار به یې کولو وظیفه به یې درلو څومره به یې مرسته کولو په اقتصادي لحاظ په مالي لحاظ او کله به یې چې درس ویلې څومره به یې خپل اولادونه ښه روزل او په محلو کې خو لا ډېر خطر ده سیمې ته خطر ده ځکه چې یوه پویه ښځه یوه باسواده ښځه هماغسې ماشومان روزي اوس که موږ او تاسې وګورو نو په ټولنه کې هماغه رقم ښځې لا ډېرېږي چې صرف د دوی لپاره ماشوم راوړي او د هغه ماشومانو نه ساتنه وکړی سي نه د حق نه دفاع وکړی سي په اوږدمهاله کې دا سیمې ته خطر ده نړۍ ته خطر ده ځکه چې څومره یو خلک یو قام یو ملک په تیارو کې ساتل کېږي هماغومره نور ترې زیانمن کېږي او دا په اوږدمهاله کې د موږ د ملک هغه کوم تاریخ چې لرو فرهنګ چې لرو کوم ارزښتونه چې لرو هغه ته بنیادي صدمه رسېدلی او صدمه ورسېږي ښه پایله هېڅ نه لري او هېڅ چاته په ګټه هم نه ده بیا به هغه وخت کې نړۍ بغارې وهي او غږ به کوي بیا به یې هېڅ هم لاسته نه ورځي ځکه چې بیا د هغه رقم خلکو کنترول د ټولې دنیا له یوه سم وتلی خبره ده بیا
بله هغه میرمنې چې افغانستان بهر اوسېږي دوی ته څه کول پکار دي چې افغان میرمنو سره چې دننه په افغانستان کې دي لغو سره یو څه مرسته وسي ملاتړې وسي ځکه هغوی خپل غږ نشي پورته کولی د غو په وینا د غو لاس پښې اوس تړلي دي هغو دوی حتی اتم د مارچ نسي نمانځلی بهر کې چې میرمنې دي څه کول ورته پکار دي
بهر دوه رقمه درې رقمه خلک لرو یو هغه خلک دي چې پخوا راغلي دي د همداسې جنګونو مصیبتونو له لاسه درسونه یې ویلي په خپل ځوانو چارو کې مصروفه دي او د افغانستان له برخلیک او له افغانستان له هر څه سره اوس هغه سوي دي پردي سوي یو هغه خلک دي هغه مېرمنې دي چې کار یې کول بعد له سقوطه راغلي دي هغوی شته امکانات نه لري هغوی ته مایکونه په اختیار کې نه دي هغوی ته که یو څه زمینه د خبرو کولو مساعد دي هغوی په ژبه نه پوهېږي هغوی کار نه لري هغوی نو واسه څنګه کې چې وی کې یو هغه رقم دریم کټګوري خلک دي چې د واده لپاره راځي اما غزوان دي په افغانستان کې او اما غزوان دي دلته خپل درد نشي دوا کولای نو نور ته بچوکي
څه فکر کوئ د حال لاره څه کېدلی شي په داسې یو وضعیت کې
په داسې یو وضعیت کې چې نړیواله ټولنه بالخصوص امریکا اروپایي ټولنه پکې دوی سهم لري چې د ښځو لپاره دوی مرسته ولیکي دوی په حاکم نظام باندې فشار رانه وړي هېڅ کله هم د افغان ښه میرمن ته موږ بچه وکړو یو څوک بچه وکړي یو کس به دومره وکړی سي سي یو چا سره که مرسته وکړي اوس که د افغانستان دننه هر چا سره خبرې کوي د اتم د مارچ په صفت ټول وایي وایي ماشومان مې وږي دي همد سور از مخه د کابل پانتون استاد راته ویل وای ټول کور نه وشتلې ما ټول شایان زما بیرون اچولې طالبانو وای زوی می سرطان ناروغي باندې اخته ده وای یو روپې نه لرم یو ګولې ډوډۍ نه لرم وای خای ټول تاسو په کړو کې د مونږ یو علمي کادر د مونږ یو خور چې څومره ماسینین به روزلې وي په دا شرایط کې نو په کړو کې هغه خزه چې خو هم دومره څنګه درلودله دیغه بچوالي هغه ته چې هم د اوس زه وای مچاتم د مارس وای ماته یو ډوډۍ
د زوی د واکسین پیسې مې را پیدا کړې پکار دا د تاسو په نظر چې نړیواله ټولنه باید لاس پکار شي
دقیقا ځکه چې موږ واڅ کې څه نشته په جمهوریت کې د ښځو په لاس کې نه دفاع وزارت ولا نه امنیت وو هغه اساسي شیان ټول د نارینه وو په لاس کې وو هغه نارینه هم هغسې وو چې د خپل موقف لپاره یا دې لپاره چې ښځینه د موږ سهم ونه خوري هغه اصلي قدرت باید ښځو ته نه ورکوله اوس هم ښځې بې واسې دي هغه وخت کې هم بې واسې وي تر وکیلانو پورې تر وزیرانو پورې ټول شیان نارینه وو سره محدود وو هغه څه حقوق یا څه حق به یې چې قایل وو ډېر کم کسان هغه هم د دې لپاره چې نړیواله ټولنه فشار پرې راوړلو او د هغوی له شرمه چې باید په اساسي قانون کې سهمې درلودله ښځو ته نظر توجه کېدله اوس خو هېڅ هم نه لرو هغه نارینه چې ښځو ته احترام قایل دي ښځو ته په درنښت سترګه ګوري د ښځې حقوقو ته ارزښت قایل دي هغوی باید له خپلو خویندو سره ودرېږي غږونه پورته کړي تر څو څه قناعت ورکړي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
مننه تاسو نه مننه
چې د ښځو د نړیوالې ورځې د نمانځلو موضوع د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره هم شریکه کړو، خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې ځواب رانه کړ. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تر اورنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 44 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
maragura 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 sam 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 maragura sam 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 va bavlam pugham gham 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 va bavlam pugham gham gham maragura sam 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 sam
bam bam mera ګوره سم 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 مرا ګوره سم 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 وبوړم په غم 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 وبوړم په غم 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 مرا ګوره سم 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 سم